درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. په دې خبرونه کې تاسو زموږ دوه ونیس پروګرامونه اوري، یو هم د مخکخو خزو پروګرام دی او چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او دوهم هم نیمه نړۍ چې هغه هم د خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی. په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ، خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. په مکړه د دې ساعت خبرونه ده. دا جوزجان چارواکو ویلي چې په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې وتنه امنیتي سرتېري وژل شوي دي. اخوا په کونړ او د افغانستان په لویدیځ کې د بادغیس امنیتي چارواکي ویي چې دغلته یې په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. په جوزجان کې سیمایز امنیتي چارواکي وایي چې د قوشتېپې په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه ډله ییزه حمله کې د ولسوالۍ مرکز سره نږدې یوه پوسته سقوط کړی دی، او وتنه امنیتي سرتېري پکې وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان ولایت د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د طالبانو د تیر شپې په برید کې د قوشتېپې ولسوالۍ د مرکز لومړی شمیره پوسټا چې د ملي اردو په واک کې و هم سقوط شوې ده. نوموړي ویل چې د دې پوسټو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. اخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د مانوګي ولسوالۍ په شوړیک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وشل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دغه پوځي عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د فاریاب جوزجان ترمنځ لویه لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وه. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل یوه د 15 ورځو راهیسې د فاریاب د مرکز مایمونی او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره د بهرنیو ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه پوځي عملیات وکړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غځېدلې لاره له اوږدې مودې راهیسې نامنه ګڼل کېږي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر کلي اردو چارواکي وایي چې په وسلواله جګړه کې شپږ وسلواله طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د دې کلي اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدرین نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته دغه مرګ شوب له تیر شپه وروسته لاغې واوخته چې لومړی دوی د بادغیس ولایت په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. ښاغلی حیدری وویل
بعد از چندین ساعت درگیری شش تن طالبان مسلح
تر څو ساعت جګړې وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول، او د بشری سرچینې د یو رپورټ له مخې 15 تنه نورې سخت ټپیان شوي. د ښاغلي حیدری په خبره په دې نښته کې د ملي اردو یو سرتېری هم وژل شوی او بل ټپي دی. د ترکیې ولسمشر وایي د هغه خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی د ترکیې د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. رجب طیب اردوغان پرون ویل د ترکیې د ولسمشر په توګه خپل د موضوع تعقیبوم او نتایج د تحقیقاتو به ټولو سره شریک کړم. جمال قاشقجی د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد خبریالو چې د ریاض پر پالیسیو باندې انتقادونه کول. نوموړی د اکتوبر په 2 نیټه د یو لړ اسنادو لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغلی و، خو وروسته تری تم شو. وروسته په رپورټونو کې وویل شول چې جمال قاشقجی په کونسلګرۍ کې دننه وژل شوی دی. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کیږي. د چین د عامه امنیت وزارت په ویل اعلامیه کې ویل چې د مینګ هانګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاوي په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړ توګه سم ترسره کیږي. د مینګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته راغی چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15 چین ته سفر کوي رپورټونه ورکړل شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د مینګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته پرون د چین د فساد ضد ادارې ومنله چې مینګ له دوی سره دی او دا مهال ترې د قانون څخه د سرغړاوۍ په خاطر تحقیقات کیږي. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څیړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړیدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي، که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سی انتیګراد په حساب 1.5 درجه زیاتوالی راشي. د جنوبی کوریا په انچیون ښار کې د یو کانفرانس په پای کې د هیئت ټینګار وکړ چې که نړۍ غواړي دا تودوخه تر دې زیاته نشي او خطرناک حد ته ونه رسیږي، باید بیړني، پراخ او بې سابقې اقدامات وشي. او په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بېلابېلو برخو کې